کړي
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکیم تشویق کړي دي خصوصا دغه یو سړی دي موږ یو ول سوالي ور کړی دا ودته خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه د کلینیکي جوړ کې تسهیل دریم بولا سونه ورته رانی بول مساجد جوړ کړل مدرسې مدرسې جوړ کړل دا ډیر کارونه ده ما ته وایي چې دا ځکه د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته هم چې دا ویل کې چې نه لیکم هغه به زخپل کوم خو دغه لپاره چې کلی یو کار کوو ملګری په پرای اخلاص باید کار وکړي او په ډیر یو ژر دغه باندې دا شی شی ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي
د فداسیال کې چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې غنی پروژې پلیسي وې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستي موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګ په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي دوی د اسرائیلي یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي د امریکا متحده ایالاتونه مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40 زره ډیر فلسطینیان وژل سوي دي دغه جګړه د غزې تړنګ د 23 لک اوسیدونکو 80% لخپلو مینو کډی کولو تاړ کړي پراخه ویجاړی پیښه کړي او د غزې شمالي له قحطی سره مخامخ کړي دی
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دی ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وریم.
د داستانونو لږ پاړونکې زتلا پیژان سره شخېدلې یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خولې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دوغو کانو پر ایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، دا اسمان په سر کې وو مستومان نشو، دا مجد څه د بیړۍ شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو:
خیب خپل اسمک سریخ کا حسک بیوی سر در دورو پسیر مل در هر کاروان نشماغر درمل تر و لیگی دست و گمه بخل بیاد در شیخ بخل تروس مسلمان نشماغر
ما راوړه له پناه ورته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدي. ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
میم د یو لمینې پیمان نشو دا غر لغیږې د معشوق وطن روان نشو دا غر جیب جیب هر ګړنګ ده ډک لمینې د مولا چې تش لا زانګونا دا آزان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے خالی درو ہلے لیا قربان نشو دا غر
حمدا چی پزہنونو کی مشر دے او جگڑا دا پیڑے وشو چی شار دے او ودان نشو دا غر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زنوک دا جلوہ حلیو سایبان نشو دا غر
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یوش میر شائرانو دی ساق ننگیل دا غزل ترہا پر لزگونو کی ہم زائی کڑی وا چیو پکی عبدالغفور لیوالو دا نموری دا نظم یو برخ صدا رنگی وا
یار
محمد پردیس دے ساق ننگیال زنی شیرون ترنم کرل چه ده یو غزل سو بیتو ده ی دل تر آخلو
مات دین کار تا تر دو خبر ندیسا تا تدر آتلو مات دتلو خبر ندیسا خوب ماڑی دوا دو پیارا تدان کرے ماتل درو جنو دگلو خبر نتیزدا
اساق ننگیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پیښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږویشت کاله مخکې چې اساق ننګیال وفات شو د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې په اړه به هم واوري، خو سم د سید پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې زښته نیمګړیم، تمی چی بای للایی پدی زخت نیمگریم. ستا ده بیلتان غم تا هیچ غم ده دنیا غم نده، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړی یم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وړ یم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړ یم. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړ یم. آه آه په نازک وجود لا زه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړ یم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړ یم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واورې، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي ازمون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلې هم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه سرشپاره سخت کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیشي نو درنځونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلوره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهشي. او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي، نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1940 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نوري نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1940 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دیته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستي او زه مجبور وم چې د لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه اس کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بیکګراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سیو شی لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلی وای. لبد لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار و، زه ټولین ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم، خپل ادبیات کولای شم چې څو وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اگر ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص، نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسه ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسه ډیره مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډيري جووري اجتماعي ناخوالي چې هغه کې دیسه موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواجه او داستاني ژبه د تانس په شکه باندې ټولنت وړاندې کیږي زما هدف دا مو چې کې دای
شي ټولنت یو پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستون کې وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کې دای شي دا یو پیغام چې موږ په ټولنه کې ځینی نیو لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دغه سلیکنوم
د سلیکنیم کړئ د اژنسین کیسمو لکه مشه به ترجمه کړ
اژنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اژنسین کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسې دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اژنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شپه باندې ترجمه شوی دی عامیانه شپه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي هغه خوان دی وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سوي ده او زه خپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ سولم دی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکله د چته په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب ورستیو دغه کې ومه سیمفونی کې ومه نو په دغه باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکړم خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپوې دیلې دي
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډېره پورې د اوس ورستۍ دغه چې ما کیسې وژباړل نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه په سلاسره نمونه یې ما ځین ته وته خو ما د څه
کول چې انګلیسي هم ژباړل
و چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګه څخه د ټولګه څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قسم
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
ده په ځان سره د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبا کله ترجمه کوي خوند دي لږه څه څه سره مخ مخشیا
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ځې انتخابي کیسې د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دی هغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصطلاح سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني نو اکثره وخت د ځای ستونزې سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سا چې هغه په انګلیسي کې شکی سا یا لیک سا یې هغه زه د خپلې ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د سانس لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبه وي صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټوک ته باید پام وکړو
د عبدل خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي په ځان سره منم خور ودان دا سجیر اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لاندې کیسه هم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
داخله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو دا سی وی د باندې چوتری تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نې دې کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیر ته ځان پکې راسم کړم کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي دا چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دي چې وي ته کښنه ده د ګندنې په نری پولې یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډر شین ښکاری پورته بیا جړواله ورسره ګړ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلې وي چې له کوټې را وتم نمړای می په همدې غنم سترګې ولګې دي باد بکلې وي او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای له سبزی یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخ په سبزی کې من انا خوښ دی خو په ناروغي کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته راشو چې څنګه یې پریخې دی پلار می فسای کې نبی می وې ونه پریږدي او نه هر بوټای د غنم خو یې ان کور د باندې لا خن راضی عجیبه ده چې دا غنم ولې به وخت جیر شوی کوچنی وګه یې خای خالی وی کبه غنم کړی وی خو لا وختي دی او غنم په خوالی ته نه دی رسیدلی دو ورځ جوړان دي چې خو ملان دي پټیو تک خته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو وسړی را توایل د غنم د مستۍ وخت دی دی غنم خای مرز کړای وی کني ولې به د مستۍ په وخت کې داسې خور او سختۍ ولاړ وو شاو خای ټول شان شنه او تازه ښکاری دته چې ګوره سړی نور هم نه هلی کوي رور مله کوټه غږ را وکړ د نن ناراضه کنا روغی دي داسې جر غلای کوي به وخت بس پینګیری شي سر می هم هغه سي درد شو بدن می بیا را تو د دروندای لکه چې بیا می تبکیږي خانم ته ګورم هم هغه سي جرز به خلای ولاړ دی ما زه معمولی باد هم یو بل خواته زنګوي باران هم غټ غټ سات کی چوي بعد نه نوزم که جوړ وم روسته ورته را وزم که ته گئی وو به وار کړم خو جړواله به لتن دی نوی که وای شاو خو سبزی به هم داسې وا حسین اورور می بیا غږ را وکړي نور نه نوزم باران هم داسې به وخت پایل شو چرا وطنم آسمان دغه سوری زونه و پوخلای لمر و
لشغل ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیو مجلې ولوروله
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح پاړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په آخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له حقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نه ده، ډېرو ځایو سره ځي، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه ملمېږي د شاغل مشتش د وطن د شاغل د ورو سره ځي. د کابل څخه عموماً لینه پخوانو مارکې له کابل ډباره وه، ډېره ښه ډباره وه. هغه لکه اوس دغه ملا صاحب کیسه د تواخ خلکو ټکه کړې ده، نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی د ډیر ځایو سره راتللی.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی، ګای نکې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي او اجوره نه پر وکړار نه لري. ایران ته ځي، هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ سي او مې او په دې کار خو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ولا د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نکه پر ځان زور چری او په دې خو نو بیا هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری د الته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي دي، موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته پاول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی، بیا به حکومت زموږ دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونړي دې موږ بار در بداري بلا چوروري داس زاید جوړ شي 1500 متر زاید چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا
تندے ماتوں دے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو